السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به تاسو ته قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو سره سره به د افغانستان په اړه رپورټونه واره. د جرمنی په اړه هم یو رپورټ لرو. د دې ترڅنګ د پاکستان مطبوعاتو په کومو موضوعګانو خپلې ادارې خپرې کړې دي او بیا نړیوالو رسنو په کومو موضوعګانو خپلې لیکنې خپرې کړې دي د دې نه به هم خبر شي. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زم همکاره ملیحه امیر ساده درته وایي.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. په کابل کې نن په دوه خبرګو چاودنو کې یو شمیر کسانو ته ځاني تاوان رسیدلې دی. د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې ټولو سیاسي ګوندونو هلته د کسټم قانون مخالفت کړی دی او د جرمني په میونخ ښار کې یو برید کې د نهو کسانو تر وژنې پس پولیسو د پیښې تر شا د وجوهاتو معلومولو لپاره پلټنې شروع کړې. تفصیل: د افغانستان په کابل کې له امنیتي حوزې سره نږدې د همزنګ په چوک کې د هزارګانو د مظاهره په وخت دوه خبرګي چاودنې شوې دي. د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایان اسماعیل کاوسی ویلي چې په پیښه کې شل کسان وژل شوي او تر یو سل شپېتو زیات نور ژوبل دي. چارواکو لا د چاودنې د سرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. ځایي رسنۍ بیا د تلفاتو شمیر زیات هم ښایي. دغه چاودنه د مظاهرچیانو له خیمې سره نږدې شوې ده چې د غرمې دوه بجې یې لګولې وه. نن په کابل کې په زرګونو مظاهرچیان راټول شوي او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د میلیونونو ډالرو د بجلی پروژې لاره بدله کړي او د 1500 کیلو واټ ترانسمیشن یا برېښنا لاین چې له ترکمنستان نه کابل ته غځول کیږي د بامیان ولایت نه تیر کړي. په هغه ولایت کې د هزارګانو اکثریت دی، خو افغان حکومت وایي چې له دغه پلان سره په دې پروژه نور میلیونه ډالر مصرف راځي. د چاودنې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. نور تفصیل پر روانه خبرونه کې اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خلو هلته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. د جمعې په ورځ ناوخته په سوات کې د عوامي نشه ګوند لخوا په دې اړه پر بلل شوي ټول ګوندیزه غونډه کې د ټولو ګوندونو استازو ګډون کړی و. له بردین نه د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله نن مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت د ملکنډ ډیویژن اوسیدونکو سره د شو ژمنو درناوی وکړي.
زمنګ غونډه شوې ده او په هغې کښې ټولو سیاسي پارټو په مشترکه ډول باندې د دې خبرې اظهار کړی دی چې مونږ هېڅ قسم کسټم دغه ته تیار نه یو. اوس فدرل ګورنمنټ په هغې باندې خپه خلې ده او هغې د دې نه یو سیاسي او یو هغه ایشو جوړوي.
په غونډه کې فیصله شوې چې د روانې میاشتې پر 28 نېټه به په ټول ملکنډ ډیویژن کې کار بندیز وي. د یو 18 کلن ایرانی نژاد جرمن الک لخوا په یو شاپینګ سینټر او ریسټورانټ کې په ډزو د لږ تر لږه نهو کسانو د وژنې پیښې تر شا د وجوهاتو معلومولو لپاره په جرمنی کې پولیسو پلټنې شروع کړې دي. د جرمنی په میونخ ښار کې په بیګانې حمله کې لږ تر لږه نهه کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل وو. پولیس وایي چې په حمله کې ککړ د یو مشکوک تنمړی اولمپیا شاپینګ مرکز چېرته چې دغه وژنې شوې وې نه یو کیلومتر لرې موندل شوې او داسې ښکاري چې خپل ځان وژلې. پولیسو ته د حمله کوونکو په اړه له مخکې نه څه معلومات نو. نن د میونخ د پولیسو یوې ویاندې الیزابت ماتسینګر ویلي دا وایي د ولس تګ راتګ لپاره ټرافیک خلاص کړی شوی دی او همدارنګه حالات واپس خپل عادي حالت ته روان دي. د جرمني بیل ورځپاڼې بیا خبر ورکړی چې پولیسو نن سهار وختي د حمله کوونکي کور هم لټولې او سامان یې ترې هم وړی دی، خو په دې اړه یې د نور تفصیل ورکولو نه ډډه کړې. ټاکل شوی چې نن د جرمني لوړپوړي وزیران له امنیتي ادارو مشرانو سره وګوري. د پاکستان سینټ غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د سرشمیرنه زر تر زره وشي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د سینټ چیرمن میا رضا ربانی وویل چې د مردم شمارې د نه کېدو له امله د هیواد په وړو صوبو کې د اندېښنو پیدا کېدو سربیره د محرومې احساس سیوا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د روان کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنې د کولو فیصله کړې وه، خو بیا د امنیتي وجوهاتو په بنیاد یې وځنډوله او ویل چې د روان کال په نومبر یا د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې به ترسره کیږي. روانه میاشت د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس هم د مردم شمارې د نه کولو په اړه از خود نوټیس اخیستی او له حکومت یې جواب غوښتی و. د پاکستان او افغانستان ګډه تکنیکی کاری ډله د روانه میاشتې پشپږ ویشتمه په کابل کې د پول انتظام او ورسره تړلي امنیتي مسلو باندې د خبرو لپاره خپله لومړی ناسته کوي. دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ورځ ناوخته په خپله خبر پاڼه کې کړي. خبر پاڼه وایي د دغه ناستې مقصد د دواړو هیوادونو د اعلی سطح چارواکو ترمنځ تعاون رامنځته کول دي. د بارنو چارو وزارت په خبره د پاکستاني پلاوي مشري به د پوځي عملیاتو عمومي رئیس کوي. د روان کال د جون په 24مه په تاشکند کې د شنګای تاون تنظیم سرمشیز پسند کې د پاکستانی وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د دواړو هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو د اعلی سطح دواړو خیزو خبرو اترو باندې موافقه کړې وه. د افغانستان پلازمینې کابل کې یو میاشت مخکې تختول شوې د خیر ښېګړې او هندۍ کارکوونکي را خوشي کړل شوې ده. د هند بارنو چارو وزیر سشما سوراج نن دا اعلان کړی دی. څلوېښت کلنه جوډت ډیسوزا په کابل کې د جون په 9مه نیټه له خپل کوره تختول شوې وه. د هند بارنو چارو وزیر د افغانستان د مرستې او ملاتړ نه مننه کړې خو د دې پیښې په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. سشما سوراج وویل چې ډیسوزا به تر ماښام پورې خپل هیواد ته ستنه شي. چارواکو دا نه دي ویلي چې د دې تختونې تر شا څوک وو. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې راتلونکي اونۍ د لاوس سرمشیز پسند کې لخپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په شام کې پر روانه جګړه خبره کوي. په دې سرمشیزه کې چې سبا له جوړیږي د چین او روسي نیل وړپوري سفارتکاران هم پکې برخه اخلي. د امریکا بارنو چارو وزیر تیر اونۍ په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین او بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او په شام کې د ناکامو بند ژغورنې او د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب په ځینو ګامونو هوکړه وکړه. جان کیری پرون په ویانا کې خبریالانو ته ویل دی او روسي سیال به دا سړي چې د شام په باب د سولې مذاکرې کوم پړاو ته رسیدلي. او د روسیا مهم جو د نړۍ ګیرچاپه د هیلیم ګیس په پوکړنه کې د سفر نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د دې سفر تنظیم کوونکی جان ویلینګټن ویلی چې فیډور کونیوخوف په کامیابی سره په ټاکل شوی لاره سفر مکمل کړی. دا سفر په یو لسو ورځو کې مکمل کړل شوی چې یو نړیوال ریکارډ دی. تر دې وړاندې د نړۍ ګیرچاپه د سفر دغه شان ریکارډ د 14 ورځو وو چې یو امریکایي سوداګر سټیف فاسټ په کال 2002 کې جوړ کړو. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره په کابل کې چاودنه شوې چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا وخته. په بردیر کې سیاسي ګوندونو په ملکان ډیویژن کې په کسټم قانون نیوکې کړي دي.
فدرال ګورنمنت په ریبان د خپل خلیل هغه د دې نه یو سیاسي او رئیس جوړی ټول سیاسي پاګو په مشترکه ډول باندې د دې خبرې ظاهر کړي دي چې موږ کستم راغتا تیار نه یو.
د جرمنی په میونخ ښار کې په بیگانه حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او د بجلی محکمې چارواکي وایي د کرمی پولیټیکل انتظامیه د لدوی سره مرسته وکړي او هغه قرضه دی ورکړي چې د بجلی په مت کې ورته کالونو راهیسه پاتې ده.
چال ور سکی وزتک اخیر بس مجھے مجبور سو کنا بس موتا کاٹ کر لو بے در یو لاکھ روپے جمع کرے بے بہت چلو کر لے ڈیرے میں تانگ کر لو کنا ڈیرے تانگ کر لو.
په بجوړی جنسه کې رتیرو سلورو کالون راهیسی حکومت په موټر سایکلز پر لو بندیز لګولې ده.
نیو گینٹا کی برسی دن مونگا با اوچ پا گینٹا کی رسو نظامنگا با کاروبار مانی که زمونگا تو جوابی که زمونگا آگا ٹائم آنی رسی دن مونگا کیجی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو په کابل کې نن د یوې مظاهرې پر مهال چاودنه شوې ده چې پکې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا وخت را سره د کابل ناظم همکار اسدالله لودین د ټلیفون په کرخه دی. اسدالله لودین، که تاسو ماته د دې چاودنې تازه معلومات راکړل چې د مرګ ژوبلې شمیره څومره ده او د پیښې ذمواري چا منلې ده او کنه؟
ډیره مننه. تاسو د مشال راډیو اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویاند وایي چې په دغه حمله کې چې نن د دهمزنګ په سیمه کې پر مظاهرچیانو وشوه یو دیرش کسان وژل شوي او د 160 نه زیات نور ټپیان دي. د عام روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قوسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ارقام د تغییر په حال کې دي او ممکن د وژل شوو او ټپیانو په شمیر کې بدلون راشي او دا هغه شمیره ده چې تنا روغتونونو دوی ته ورکړي. ممکن ګنش میر ټپیان لا هم په سیمه کې به راجستره پاتې وي او یا همداسې روغتونونو ته انتقال شوی وي چې هغه د امر روغتیا وزارت تر پوښښ لاندې اوس لپاره نه وي راغلي. دغه چاودنه داسې مهال وشوه چې د کابل د درېمې حوزې اړوند د مزنګ په سیمه کې د جنبش روښنایي په نوم او یا هم د روښنایي غورځنګ په نوم مظاهره چان سره راټول شوي وو. دوی غوښتل چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا مزي د سالنګ له لارې نه بلکې د بامیانو له لارې نه د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو ته را انتقال شي. دغه حمله هغه معنی شوه چې مظاهره چانو په سیمه کې خیمه ووهله او ګواښي وکړ چې د دوی اعتراض به دوام پیدا کړي. په ورته وخت کې مشر محمد اشرف غنی او د بخښنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ دغه حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله د بشریت ضد یو جنایت دی. او ولسمشر غنی په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې استفادهګرو ترهګرو دغه حمله کړې. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې دوی هیڅ ډول لاسوهنه یا لاس نه لري او ویلي دي چې دغه حمله یوه دسیسه وه او د دغه دسیسې هدف د افغانانو ترمنځ د تفرقې او د ویش اچول وو. نو دا مهال هم په سیمه کې مرچان ډېر په غوسه دي. لا هم مظاهره چان چې د ازادي راډیو خبریال سره موږ په سیمه کې خبرې وکړې د دې مزنګ ټول دي لا هم ګواښ کوي او څارونه ورکوي او وایي چې دغه حملې د دوی اعتراض نشي په شا کولی. دوی وایي چې موږ اعتراض به دوام لري تر څو غوښتنو ته رسیدګي وشي.
سمه ده، ډیره مننه اسد الله لودین و راسره اوریدونکو د ایراته معلومات را کول چې په کابل کې نن د یوې مظاهره پر مهال چاودنه شوې ده. ځینې چارواکي وایي چې په دې کې 113 کسان وژل شوي دي او 116 نه زیات پکې زخمیان دي. دا هم وایي چې د مرګ ژوبلې شمېرې بدلېدې هم شي. بل خو د طالبانو ویان بیا ویلي دي چې په دې حمله کې هغه هیڅ لاس نه لري.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا د بردیر په ځلی اسمبلی هال کې د ټولګوندي سي غونډې پر مهال په ملکن ډیویژن کې په کسٹم قانون نیوکه شوې دي. پرون د غونډې پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ویل دي چې په ملکن ډیویژن کې د ټاکنو اغستو فیصله ورته د منلو وړ نه ده او که حکومت خپل پریکړه بیرته وانه غسته نو پر ضد بیل وی احتجاج وکړي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
دغه ټولګوندي غونډه کې د حکمران ګوندونو پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي قومي وطن ګوند د مشرانو او وزیرانو ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن مشرانو هم ګډون وکړو. د بردیل نه د قومي اسمبلی د غړي صاحبزاده طارق الله نمي پوښتنه وکړه چې د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمه ملکن ډیویژن کې تاسو ولې د مرکزی حکومت ټیکسونه نه منئ. نو په جواب کې نوموړي وویل
چې کلم زمنګ د پاکستان سره مرجر شوی دی، هغه وخت زمونږ سره دا د کمیټمنټ شوی چې دا علاقه به ټیکس فری زونې. لہذا کومه سمری تلې وه د صوبایي حکومت په ریکمنډیشن باندې، اوس صوبایي حکومت واپس خپله سمری ویډرا کړې ده او هغې د هغې ته ریکوست کړی چې تاسو دا سمری واپس ویډرا کړئ. اوس فیدرل ګورنمنټ په هغې باندې خپل خلې ده او هغې د دې نه یو سیاسي او یو هغه ایشو جوړی.
صاحبزاده طارق الله وویل د دې میاشتې په 28 نیټه بردیل، کوزدیل، سوات، بونیر، شانګله، ملکن او چترال کې د تاجرانو لخوا د ټیکسونو په ضد په کاربندیز کولو او بازارونو بندولو هم خبرې اترې روانې دي.
ملکن ډیویژن د ټول ټریډ یونین او د ټول سیاسي ګوندونو په مشاورت باندې یو تاریخ مونږه دا راکو او 27 تاریخ باندې دوی د شټل ډاون دغه ورکړل دي.
کسه هم دا ویل کیږي چې په ملکن ډیویژن کې په ټیکسونو لګولو د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت رضا هم شامل و. خو تیر ورځ ټولګوندي غونډې ته په خپل وینا کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله ویلي دي چې په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د عملي کولو سپارښتنه پخوانی گورنر مهتاب عباسی د یوې اپیکس کمیټې د غونډې وروسته لیږدولې وه او په هغه غونډه کې یوازې د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک موجود و او په صوبایي حمله یا کابینه کې داسې څه خبره نه وشوي. په بردیر کې د ټولګوندي غونډې نه وړاندې په چکدره کې هم د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ په یوه ټولګوندي غونډه کې په ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو د ناپیس کولو فیصله رد کړې شوې وه او تر دې وړاندې هم د تاجرانو لخوا په ټول ملکن ډیویژن کې کاربندیز ترسره شوی و او دوکانونه بند کړې شوي وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا غلام غوث رپورٹ ما اوریده. اوریدونکو بخنه غواړم د کابل د چاودنې پر مهال ما تاسو ته په غلطۍ سره ویلی وو چې په دغه پیښه کې 113 کسان وژل شوي دي. دا داسې نه ده، په دغه پیښه کې 113 کسان وژل شوي دي او چارواکي بیا چې وایي چې 116 پکې زخمیان شوي دي. او اوس ورزو د جرمني د پیښې طرف ته. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په میونیخ ښار کې په بیگانه حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. بیگا په منشن ښار کې وسلوالو د اولمپیا په نوم په یو لوی مارکیټ یا شاپینګ سینټر کې په خلکو ډزې پیل کړې. د میونیخ د پیښې نور تفصیل د صالح محمد صالح نه اورو.
په جرمني کې پولیس وایي تېره شپه په منشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې څرګنده سوه حمله د یوه وسلوال کس لخوا سوې، د منشن پولیسو د نورو مشکوکو کسانو د موندنې عملیات وځنډول. د منشن چارواکو نن سهار وختي په دې ښار کې اضطراري حالت پای ته ورساوه او په محتاطانه ډول یې د ښار ورخطه سویو اوسیدونکو ته ویلي چې نور تهدید نسته. د ښار اوسیدونکو ته ویل سوي وه چې په کورونو کې دننه پاتې سي. شاوخوا 2300 پوځیانو په منشن کې د پلټنې عملیات وکړل. دوی په پیل کې ګمان کوه چې برید کوونکي به شاید 3 کسان وي. تازه معلومات څرګندوي چې مشکوک کس د اولمپیا په نوم له یوه لوی مارکیټ 1 کیلومتر لرې مړ موندل سوی دی. پولیس وایي ظاهرا برید کوونکي پر خپل سر په ډزو سره ځان وژلی دی. وژنې په همدې تجارتي مرکز کې وسوې. وسلوال د مکډونلډز په نامه رستورانت ته له نږدې ځایه ډزې پیل کړې او خلک یې خواره واره کړل. یوې عیني شاهدې د جرمني ARD تلویزیون ته د خپلو سترګو لیدلې حال ووایه. موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونلډز کې وو. د خوړو فرمایش مو ورکاوه چې ډزې پیل شوې. ورخطایي خپره سوه. په لومړیو کې د رستورانت ټول کارکوونکي، بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل. ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه. پر انټرنیټ د پیښې له ځایه په خبرو سویو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې خلک په منډه کې دي او د ځانونو د پناه کولو هڅې کوي. ویل سوي چې برید کوونکی 13 کلن ایرانی الاصله جرمنی دی او چارواکي وایي نه پوهیږي د دې حملې انګیزه به څه وه. پولیسو د وژل سوو کسانو شمیر 9 تنه ښودلی دی. لږ تر لږه 21 تنه نور ټپیان سوي دي. دا په تیرو 8 ورځو کې په غربي اروپا کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه لویه پیښه ده. مخکې یو برید د فرانسې په نیس ښار کې وسو. بله حمله د جرمني د باواریا په یوه ریل ګاډي کې وسوه چې د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. پولیسو په خپل ابتدایي راپور کې په منشن کې وروستۍ حمله تروریستي پیښه بللې، خو ویلي دي سمدلاسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې څرګنده کړي حمله کوونکی دی کوم سخت دریځی و. د جرمني ولسمشر یواخیم گاوک په منشن کې دغه وژونکو حمله غندلې ده. بلخوا د دغه هیواد صدر اعظم انګلا میرکل نن له خپلې امنیتي شورا سره غونډه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حملې له امله د جرمني له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي جرمني د امریکا له ډیرو مهمو شریکانو څخه ده.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو ته د سپریم کورټ وروسته د پاکستان سینیټ له حکومت غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې د زر تر زره سرشمیرنه وکړل شي، ځکه چې لاتلسو کالونو راهیسې مردم شماري نه ده شوې چې له کبله یې د وړو صوبو اولس له مختلفو مشکلاتو سره مخ دی او د دغه صوبو اولس اندېښنې لري چې آبادي زیاته شوې ده او اوس هم هغې ته هغسې اسانتیاوې نه ورکول کېږي کومې چې ورته ورکول پکار دي. دا سرشمیرنه څومره اهمیت لري د سراج زهیر په رپورټ کې تفصیل اورو.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د سینټ غونډې دوران د سینټ چیرمین میرا زارابانی په NFC ایوارډ کې د ځن په حواله د بیان ورکولو په وخت ویلي دي چې د سرشمیرنې نه کولو په وجه وړې صوبې له اندېښنو سره مخ کیږي او د دوی احساسي محرومۍ ورځ په ورځ سیوا کیږي. باید چې حکومت زر تر زره د سرشمیرنې بندوبست وکړي. یاد دي چې حکومت د روان کال په مارچ کې د سرشمیرنې فیصله کړې وه، خو د سرشمیرنې دوران د حفاظت لپاره د پوز د ځوانانو ضرورت وو او د حکومت په وینا چې د پوز ځوانان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوختي نو سرشمیرنه به اوس د مارچ په ځای د روان کال په نومبر یا راتلونکي کال په مارچ کې کوي. په پاکستان کې د سرشمیرنې څه اهمیت دی او حکومتونو ولې تر دې دمه سرشمیرنې ونه کړې؟ کله چې مشال ریډیو په پېښور پوهنتون کې د شماریاتو د څانګې یو استاد ډاکټر علمگیر خان نو پوښتل نو د هغه وینا وه
حالت نہ پلاننگ نہ سجم ٹینک بس ہو چاچے سو کا نقصانات صحیح پراپر پلاننگ نے کی گیا پراپر پلاننگ نہ پارا پکار رہے تھے سینسز ریگولرلی آفٹر ایوری ٹین ایئر کنٹریز کی اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آفٹر ایوری ٹین ایئر کار رہے تھے ریگولرلی کنڈکٹ کی گئی.
ہم داشن چی مشال ریڈیو پہ خبر کے دے سیاسی اور قانونی چارو تزیا کر وکیل شہاب الدین نہ سرش میرے نے پہا والا و پختل نو دہا وینا وا چی پا آئین کی لکھتی چی ہر لس کا لپس با سرشمیرنا کی گی خو حکومت یہ زکر نہ کوی چی پا دے کی ددوی گٹ دا نموڑی زیادہ کڑا
زبنگا پا وطن کی بخوارا سینا دا یو رویہ دا چی دلتا دا حقائق پرانا کی خلق وڑان دی تک نکی دا خلقو نمراد زما حکومتونا و بالا دستی تبکی ری بلکہ اگئی پا دے بنیاد با نمخ کی ری چی دا پنجاب مفادات پا کم سیز کشتا و دا پنجاب مفادات پا کم سیز کی نیشتا نو دا دا اگر یہ دی چھے پدے کی دا مردم شماری دا مسئلہ ہم شامل دا
یاد دیوی چھے دا روانی میاشتی پا سلورم جولائی دا پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس حمد سرشمیرن پا نکولو دا خپل اندی نوٹس اغستے وو اولا حکومت غختنا کڑی وا چھے سو جد چھے تردی دمائی سرشمیرن ندا کڑی دا دی ہم یاد دیوی چھے پا پاکستان کی آخری سرشمیرن پا کال نرلس سوا اتن ویم کی شوی وا سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال مرکا د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکا
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال ریڈیو تاثر نن پیخبر نشتر حال کی دا فاٹا گرینڈ الائنس قبائلی مشرانو یو غا جرگه شوی دا چی پکی دا وو وارو قبائلی ایجنسیانو دا ایف آر شپگو سیمو مشرانو گدون وکڑا او حکومت نے وقتن وکڑا چی دوی دی پا خیبر پختونخوا کی نا شاملی اور تا دی ازاد فاٹا کانسل جوڑ کرل شی. نور تفصیل دا شبیر جان پا دی ریپورٹ کے.
دا فاٹا گرینڈ الائنس یا دا فاٹا لوی اتحاد تنظیم د سور لاندې دا خالی پورز شوی دغه جرګه کې ګډون کونکو قبایلی مشرانو دا مرکزی حکومت او گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې دوی د خیبر پختونخوا سره نه شاملوي. دا دغه اتحاد مشر پخوانی د قومي اسمبلی غړی او پخوانی سینیټر حمید الله جان افریدی مشال لیډو ته په دې باب لوای
صبح هغه وسایل نه لري چې یو کروڑ قبایل د هم پکور کې ځان سره ځای کی او د دې خرچه دیم دې برداشت کی. دا غي خپل یو ډانچې یو منتخب کونسلی چې قبایل خپل فیصله په خپل وکي.
دغه جرګه کې برخه خستون کې د ایف آر ډیر اسماعیل خان محمد صادق شیرانی وای چې کم قبایل چې فاټا صبح کې زم کول غواړي هغه دوی سره نه کېناستل غواړي او باید دوی سره کینی دوه قبایل دي نو د خبرو اترو د لارې به سهل راو باسي.
موږ د انضمام مخالف په یو وجه یو یو کیسه ده پکشي دوی له موږ سره کېناستل نه وکول یو واره را سره کېناستل په اسلام آباد کې خو هغه په نیمه کې راځو لا زما اوس هم خواز دغه دي چې کدا غ ملګری چې دا څوک په انضمام کې په حق کې دي دا ملګری او موږ د سره کېنو او بغیر له جګړې په افهام او تفهیم د سر په خلاص دوی هم قبایل دي موږ هم.
د ایف آر کوارټ ملک نائب خان وای چې کله هم دوی په صبح کې زم کول نه غواړي او نه دې ته تیار دي.
موږ ډېرې لوی لوی جرګې وکړې د ډي آی خان نه ونیسا ته بیجاوړه پورې فرقو هاټ کې. دا ډېره د افسوس خبره ده چې قبایل دي پاکستان نو قبایل وو و نن د قبایل چې کوم دي ختم شي قبایل نه ماده ورکه شي مو ته دې یا په ایف سی آر کې ترمین او یا چې کوم دي آزاد پاټا کام سره.
دا پامړله چې فاټا ګرینډ الائنس غړو وینا وا چې دوی کله هم د پاکستان ادی نظام په قبایلو کې نه عملی کول غواړي ځکه چې د دوی په وینا د دوی خپلو جرګو او رسم رواجونو کې هر یو کس ته انصاف په وخت او ارزان ملاویږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو تاسو سره د بجلی محکمې چارواکي وای د کرمی پولیټیکل انتظامیه دی لدوی سره مرسته وکړي او هغه کرسی دی ورته ورکړي کوم چې د بجلی په مد کې دوی ته د کلونو راهیسی پاتې دي د بجلی محکمې د دغه کرسی په اړه د کرمی پولیټیکل انتظامیه بیا سوای د طارق اورگزی په ریپورت کې تفصیل اورو
د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر یوسف حسین مشال لډیو ته وویل په دې لړ کې په رسمي توګه د کورمی پولیټیکل انتظامیې ته ویل شوي دي خو هغوی د انو بانو نه کار اخلي او بلونه نه ورکوي د ده په خبره په سیمه کې پولیټیکل انتظامیه د 1.3 کروڑ روپو د بجلی محکمې قرضداره ده یوسف حسین وویل په سیمه کې پولیټیکل انتظامیې بجلی استعمال کړې ده خو بلونه نه دي ورکړي او دغه سلسله د کالونو راهیسې روانه ده
کې دې نه ده کې چې ریا دي نور آرام دي کنه دا ستو ویل دي ورته چل ور سکه یو زه تک او زه تک او اخر بس مو ده مجبور شو کنه چې زه په مو ته کاټ کنه بیا در ته یو لاکھ روپے جمع کړې بیا به مو ته چلو کړلې ډېرې مده تانګ کړلو کنه ډېرې تانګ کړلو
معلوماتو تر مخه په کورما کې درو ګریسیشن نه شاوخوا اته وی زره د بجلی کنیکشن شوي دي چې په دې کې 1600 کنیکشن د سرکاري دفترونو دي د برابر کورمه مرسیال پولیټیکل ایجن شاهد علي خان مشال ډیو ته ویل دا د منی چې بجلی بلونه له دوی پورې پاتې دي خو چې دا کمی پیسې د بجلی محکمه خای دا دومره نه دي بلکې دا له دې څخه ډېرې کمی دي د وویل پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې دغه مسله د بجلی محکمې سره زر تر زره حل کړي
د دې کې اوس ریسنټلی څنګه 20 لک پیمنٹ کړی دی اسې ایگزیکټ رقم چې یادې ټوټل د قبې نو کم سټېټس کې رقم ځای نه یادې دا چې مکمل نه هون د سینې دی ټیک ده د دې دغه بشته
واضح دی چې په کورما کې له 6 غنټو څخه زیات د بجلی لوډ شیډنګ کیږي چې له امله هلته کې د عامو خلکو ژوند سخت متاثره کړی دی د بجلی محکمې چارواکي وایي په سیمه کې د زیات لوډ شیډنګ یوه غټه وجه دا ده چې په سیمه کې له سرکاري ادارو پورې د بجلی بلونه پاتې دي د دوی په خبره که دا بلونه ورکړل شي نو ورسره تر ډېره حده پورې د سیمې بجلی ښه کېدای شي طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو په باجوړ جنسه کې د تیرو سلورو کالونو راهیسی د حکومت لخوا په موټر سایکل سپرلو بندیز لګول شوی دی د دغې سیمې خلک وایي چې د خرابو حالاتو له وجې یې مالي حالت ډېر خراب دی نو نشي کولی چې د ځان لپاره ګاډي واخلي او یا هم په ټکسیانو کې سفر وکړي د دغې سیمې ولس غوښتنه کوي چې په موټر سایکل سپرلو دی بندیز ختم کړل شي نور تفصیل د شانواز ترګزی نه اورو
په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د تیرو څلورو کالونو راهسې د موټر سایکل په ګرځولو بندیز لګېدلې د دغه بندیز له وجې د سیمې زده کوونکي روزګاریان او سرکاري یا غیر سرکاري نوکران له ستونزو سره مخ دي عمر حیات خان چې په یو بینک کې نوکری کوي وای
په نیو ګنټه کې ورسې ده موږ به اوس په ګنټه کې رسو نو زمونږ په کاروبار باندې چې زمونږ تو جواب دي چې زمونږ هغه ټایم باندې رسیدنه موږ کیږي او د دغه دغه نه ډېر غټ تکلیف دی
او د چارمنګ باجوړ وسیدونکو عبد الله افغان چې د باجوړ ایجنسی په یو کالج کې زده کړې کوي وای چې هر ورځ هغه له کوره کالج ته روان شي نو نا وخت رسی او دا ځکه چې په لارو کې سلور او یا پنځه ګاډي بدلوي
ا موټر سایکل خو دا خپل نه شي وونه چې په سار د کور نه روان شلو په شل منټه کې به خپل کالج ته رسیدو
بیا می د باجوړ ایجنسی د خار هیډ کوارټر اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ محمد علي سره خبرې وکړې نو هغه وویل
زیاتر واردات او د ټارګټ کینګ وردا بیا هغه و کی هغه بیا آسان لار دی کغه مو شکر باندې کې دی او بیا او تختی کنه دغه جن دا سکیورټی بنیاد وجه مونږه پابندی لګولې
ولې د یاد قبایلی سیمې ولس بیا هم وای چې د خراب حالات له وجې دغه خلک په مالی حیثیت ډیر کمزور شوی دي نو نشي کولای چې ګینه هر تن خپل ځان له گاډي واخلي او د حکومت غوښتنه وکړه چې باید په موټر سایکلو پابندی ته ختمه کړی شي شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو څخه په خبر کې د مازیګر پنځنیمې بجې کې دونکو د ملي حمید ساده نملن خبرونه وره. د افغانستان په کابل کې د دهمزنګ په چوک کې د هزارګانو د مظاهرې په وخت دوه غبرګو چاودنو کې یو دېرش کسان وژل شوي او تر یو سل شپېتو زیات ژوبل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان محمد اسماعیل کوسی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه شمېر تایید کړی او د مرګ ژوبلې شمېر د زیاتېدو احتمال یې ښودلی. چارواکو لا د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. ځایي او نړیوالې رسنۍ بیا د تلفاتو شمېر زیات ښایي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنو ته ویلي چې دغه حمله دوی نه ده کړې. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا خیبر پختونخوا په ملکن کې ټولو سیاسي ګوندونو په یو خلال ته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. تیر ورځ ناوخته په سواد کې د عوامي نشر ګوند لخوا په دې اړه پر بل شوي ټول ګوندي زغونډه کې فیصله شوي چې د رواني میاشتې پر اوه ویشتمه نیټه به په ټول ملکن ډیویژن کې کاربندیز وي. د یو اتلس کلن ایراني نژاد جرمن الک لخوا په یو شاپینګ سینټر او ریسټورانټ کې په ډزو د لږ تر لږه نهو کسانو د وژنې د پیښې تر شا د وجوهاتو معلومولو لپاره په جرمني کې پولیسو پلټنې شروع کړې. د جرمني په میونخ ښار کې په بیگانه حمله کې شپاړس کسان ژوبل شوي هم وو. پولیس وایي چې په حمله کې ککړ د یو مشکوک تنمړی اولمپیا شاپینګ مرکز چرته چې دغه وژنې شوې نه یو کیلومتر لرې موندل شوي او داسې ښکاري چې خپل ځان وژلې. د پاکستان سینټ غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د سرشمېرنه زر تر زره وشي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د سینټ چیرمن میا رضا ربانی دغه غوښتنه کړې ده. د پاکستان او افغانستان ګډه تکنیکی کاري ډله د رواني میاشتې په شپږویشتمه په کابل کې د پل انتظام او ورسره تړلې امنیتی مسلو باندې د خبرو لپاره خپل لومړی ناسته کوي. دا خبره د پاکستان بارنو چارو وزارت 13 ورځ نه وخت په خپل خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان په کابل کې یو میاشت مخکې ل خپل کور تختول شوی د خیر خګړی او هندي کارکونکي جوډیت ډیسوزا را خوشی کړل شوی ده. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ویلی چې راتلونکي اونۍ د لاوس سرمشي سي پسنده کې ل خپل روسي سیال سرګی لاروسا په شام کې پروانه جګړه خبري کوي. لند خبرونه د ملیحه میرزا د نواری د لوسو په اسلام آباد کې د سر صحیح نوروز د پاکستان سره رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کلی دي.
نن د انګریزي ژبې رسپانې ایکسپرس ټریبون خپلې ادارې د غیرت په نوم په وژنو باندې لیکلي او وایي چې د پارلیمان مشترکه کمیټې د غیرت په نوم وژنو د مخنیوي بل په متفقه توګه منظور کړو، کوم چې د ستاینې وړ ګام دی او دا ځکه هم ضروری وه چې د روسیو کې په پاکستان کې د غیرت په نوم وژنو کې ډیر زیاتوالی شوی و. د ادارې په وینا چې په دې بل کې قصاص په ځای ساتلی شوی دی، خو د قصاص ورکولو باوجود به هم مجرم ته د عمر قید سزا ورکول کیږي او دارنګ به د غیرت په نوم وژنو په کیسونو کې لکه د وړاندې په شان روغی جوړې هم نه کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې تر ټولو لویه خبره په دې بل کې دا ده او هم په دې وجه دې بل د مخکینی بل نه ځانګړتیا ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي چې د یو رپورټ مطابق د کال 2008 نه تر د کال 2015 پورې تقریبا 4000 پورې زنانه خپل خپلوانو د غیرت په نوم وژلې دي. همدا وجه چې پارلیمان د دې د مخنیوي لپاره په دې ګام پورته کړو. یې مخکې لیکي چې دولت فاونډیشن نوې تنظیم په یو رپورټ کې ویلي چې کال 2015 کې 340 زنانه د غیرت په نوم وژل شوي چې پکې زیاتره شمېره یو سل او یا د پنجاب ده. ادارې وایي داسې ښکاري چې د ماډل قندیل بلوچ وژنې حکومت ته یو تحریک ورکړو او د دې بل ضرورت یې محسوس کړو، خو په ټول پاکستان کې د حکومت دې ګام ته په درنه سترګه کتل کیږي. ادارې اخري کې وایي چې د زنانو ژوند خپل دی، د کورنۍ والا نه دی چې هغوی یې وجني یا یې رسوا کوي. اوس وخت راغلی دی چې د دې پر ضد غږ پورته کړی شي. کچری اوس هم په دې سوخلی پاتې شو نو دا به تر ټولو لوی جرم وي. د دې تر څنګ جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په ټول ټاکنو باندې لیکلي او وایي چې کشمیر کې په عامه توګه هغه ګوندونه بریا ترلاسه کوي چې د کوم د حکمران ګوند سره په سناسه ډول تعلق وي. همدا وجه چې تیر ځل پاکستان پیپلز پارټۍ په اقتدار کې راغله او دا ځل دا کامیاب کامیابی دا پاکستان مسلم لیگ نون په غاړه شوه. د ادارې په وینا کسه هم د پاکستان پیپلز پارټي د دې انتخاباتو د نتیجو منلو نه انکار کړی، خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې کامیابی نواز شریف ته مبارکي ورکړي، کوم چې د عمران خان لوی والی ښایي. ادارې وړاندې لیکي باید چې پاکستان پیپلز پارټي اوس له تورونو نه ډډه وکړي او خپل ټوله توجه په سند حکومت باندې ورکړي، او دارنګ عمران خان له هم په کار دي چې د خیبر پختونخوا صوبې نه رول ماډل صوبه جوړ کړي. ادارې اخر کې لیکي باید چې د پاکستان ټول سیاستدانان له منفي سوچ ډډه وکړي او د ذاتي ګټو لپاره جمهوریت ته خطرې نه ورپېښوي، ځکه چې دا ملک د نور بحرانونو د زغملو توان نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې اکانومیسټ مجلې په پاکستان کې د ناموس په نامه د وژنو په موضوع مقاله خپره کړې. فرانس پریس خبری ایجنس بیا د اغو دوه افغانو رونو په اړه راپور جوړ کړی چې د ماینونو د پاکول لپاره یې یو کم قیمت ډرون ایجاد کړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ نه ورو.
په داسې حال کې چې د زیارت ورځ د پاکستان د پارلمان ګډې کمیټې د غیرت په نوم د وژنو د مخنیوي لپاره د قانون مسوده ومنله چې اوس به د منظوري لپاره د پارلمان ګډې غونډې ته وړاندې کیږي، د برتانیې اکانومیسټ مجلې پر دې موضوع لیکنه کړې ده. اکانومیسټ د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن حواله ورکوي چې وایي تیر کال په دې هیواد کې 1096 کسان د غیرت په نوم وژل شوي، خو په کې ځینې پیښې له پولیس سره درج شوي هم نه دي. د پاکستاني پارلمان د مشترکه کمیټې له لوري د قانون د منلو ګام ستایلی چې پکې مهمه خبره دا ده چې اوس به کورنۍ د واکو اختیار نه لري چې قاتل معاف کړي. دا قانون له ډیره وخته د ځنډ شکار وو. سربیره پر دې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ډیر پخوا د هوډ څرګند کړی وو چې د عزت په نوم وژنو د مخنیوي لپاره به ګامونه اخلي، خو په دې اړه اصغر د ګامونه وانخیستل سو. نوموړي دا هوډ هغه وخت څرګند کړ چې کله د پاکستان د یوې فلم سازي شرمین عبید جوړ کړی دستاویزي فلم آسکر جایزه وګټله. خو د اکانومیسټ مجلې په وینا دا ګامونه ځکه وځنډېدل چې د نواز شریف پر ضد د کرپشن د الزامونو لړۍ پیل شوه. پر ځینو مسلو له فوج سره اختلافات راپورته سو او بیا یې د زړه اپریشن وکړ. بلخوا بیا فرانس پریس خبری اژانس ای اف پی د هغو دو افغان هورونو په اړه مقاله خپره کړې چې درې کاله وړاندې یې یوه داسې حیرانوونکې آله جوړه کړې وه چې کار یې نړۍ له ماینونو پاکولو. خو اژانس وایي دغو دوو ورونو مسعود او محمد حسین اوس یو بل ایجاد کړی او هغه دا چې یو داسې کم قیمته ډرون جوړ کړي چې هغه به د ماین ځای ځایګۍ معلوموي او تباه کوي به یې. دغه دواړه ورونه په نیدرلینډ کې ژوند کوي. مسعود حسینی فرانس پریس خبری اجانس ته ویلي چې داسې یو سیستم یې جوړ کړی چې انچ مځکه به چنل کېږي او بیا به وروسته له پلان سره سم ډرون پر هر ماین یو وړوکی چارجر لګوي چې هغه به دغه ماین بیا وچوي. هلو ټرسټ هغه نړیوال سازمان دی چې په نړۍ کې به بشري بنیادو د ماینونو د له منځه وړلو کار کوي. دا اداره وایي سربیره پر دې چې په کمه کچه پر ازمایشي بنیادو د ډرون د لارې فضايي نقشه جوړېدای سي، خو فکر نه کوي چې ډرون به په راتلونکي کې د ماین په پاکولو کې ډېر لوی رول ولوبوي. دغه اداره وایي په هغو سیمو کې چې شنګشتوي او موسم خراب وي نو ډرون سم کار نسي کولای، او که بیا ډرون یو ماین وهم موندي نو د دې د رایستلو او تباه کولو لپاره به د یو روزل سوي کس ضرورت وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په فاینانشل ټایمز رسپانه کې لیکوالې فاطمه بټو د غیرت په نامه د وژنو په اړه لیکلي، که څه هم په پاکستان کې خلک د غیرت په نامه خصي وژني، خو په کې تر ټولو زیات په انټرنیټ غیر اخلاقي مواد هم قتل کیږي. لیکوالې لیکي د پاکستان په قانون کې ځینې مادې د ښځو پر ضد دي، نو د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره جوړیدونکي قوانین به هم هیڅ بدلون رامنځته نه کړي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو.
په فائنانشل ټایمز رسپانه کې لیکواله فاطمه بټو لیکي، په پاکستان کې په مې میاشت کې یوه ولس کلنه جنۍ امبرین پر دې توره په زوره د کوره راوباسلو سوځولو وروسته وشل شوه چې د خوښۍ واده کولو لپاره د کوره په تښتېدو کې د خپلې ملګرې مرسته کړې وه. دغسې بیا په جون میاشت کې یو بله 19 کلنه استاذه ماریا صداقت د واده لپاره د راغلې رشتې نه د انکار کولو له وجې د تشدد او سوځولو وروسته وشل شوه. ماریا صداقت د وژنې نه وړاندې پولیسو ته شکایت کړی و چې پنځو سړو د کوره په زوره راوباسلې وه او وهلی هم وه، خو د لیکوالي په خبره پولیسو سهم ونه کړ. د دې پیښې یوه اونۍ وروسته زینت رفیق د خپلې مور لخوا لکټ سره د تړلو وروسته وسوځول شوه. زینت رفیق په یوې بله صوبه کې له یو الګ سره واده کول غوښتل. فاطمه بټو وړاندې لیکي، د جولای په 15مه یو وارې بیا په پاکستان کې د کندیل بلوچ د مړینې خبر مخې ته راغی چې له عزت سره تړلی و. کندیل بلوچ د مړینې نه وړاندې یو ځایي خبریال ته ویلي وو چې د خپل تحفظ په اړه اندېښمنه ده. مقاله لیکي، کندیل بلوچ د خپل تحفظ په خاطر پولیسو له هم تللی وه، خو پولیسو ورته د کوم مدد ورکولو نه انکار وکړ. د کندیل بلوچ هغه ورور چې د نوموړي د وژنې اعتراف یې کړی دی ویلي دي، جینکۍ د کور دننه پاتې کېدو د روایاتو پر مخ وړلو لپاره پیدا شوي دي، خو کندیل بلوچ کله هم دغه کار نه کاوه. فاطمه بټو لیکي، د کندیل بلوچ وژنه په پاکستان کې د هغې خبرې یادونه هم کوي چې په 2015 کال کې په دغه اسلامي هیواد کې د نورو ملکونو په مقابله کې خلکو په انټرنیټ تر ټولو زیات غیر اخلاقي پاڼې کتلې دي. لیکوال لیکي، په پاکستان کې سږ کال د 200 زیاتې ښځې د غیرت په نامه وژل شوې دي. د وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي دي چې د غیرت په نامه وژنو مخنیوي لپاره به قانون جوړوي. لیکواله له پوښتنې کولو سره لیکي، په داسې حال کې چې د پاکستان قانون د ښځو پر ضد د تشدد اجازه ورکوي، د غیرت په نامه د وژنو پر ضد قانون به آخر څه بدلون راولي. فاطمه بټو لیکي، د پخواني عامر ضیاء الحق لخوا په 1999 کال کې د منظور شوي قانون دود تر مخه خزی وهل او سنسار کې دلشي. د مقالې په خبره، دا مهال د پاکستان په جیلونو کې 80% خزی د حدود قانون تر لاندې بند دي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
حجرا
په 8:30 د پاسه 2 بجو،
هارون باچا هنری غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د وړو کې اختر نه وړاندې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ اړوند سیمو باندې د سلګونو په شمیر کې داعش وسلوال ورننوتل چې د سیمو خلکو یې په وړاندې پاسونه کړ. د پاسون کوونکو له ډلې څخه یو تن چې محمد حنیف نومیږي او د کوټ ولسوالۍ د سپاهي کلي اوسیدونکي دی، په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه هم د داعش وسلوالو سره د دوی شپږ ښځې او 12 سړي قیدیان دی. نور تفصیل په دې مرکه کې اورو.
تقریبا منگ آویا کسان پاسون کون کی ہو رسمی پولیس نہ غیر منگ پوچھتے ہوا چولی منگ سر میں پانات نو منگ چلو گیٹے وہ جنگی دلو خود بھی منگ بان رہو خطل او تقریباً تو پشا خواہ کے منگ دوی ویچ تلو منگ سر نو امکانات نو بیا داغین روز تھا منگا پشا شو منگ نہ کم شہیدان چوش ہوگا منگ نال تپاتی شو امکانات یہ رہی تو نو میں تیور گانو سر خبر ہو کچھ داغے منگ شہیدان پچ ہو گئی تو منگ سر سب من نکڑی دکے خلق دیو زیتو داشا کی وہ سرے بیشتا دکان وہ سرو او قسم قسم وسلی دوی سرو کاتوس منگا ختم سو مہمات هغې نه وروسته بیا قواوې نورې رالې د غندخیلو کنډک راغې بیا د کابل نه ضربتیان راغله.
کله چې داعش په تاسې باندې راغلل د دو شمېر څومره وو؟
موږ چې د دوی هغه ډزې وو هغه امکانات د زور نه زیات کسان وو او هغوی دوی په مسلو سنبال وو که نه دار یې راکټچي پسې دوه کسان چې وو دوی مرمۍ ګرځولې دار یې پیکاچي پسې دوه کسانو مرمۍ ګرځولې او موږ خو بس یو څو مرمۍ وو هغه ویشتلې نور ته نه بس رالو.
کله چې داعش وسلوال ستاسي په سیمه باندې په کلی باندې رانه نوتل هغه څه وکړو؟
بس هغه چې رانه وته هغه باز خلک ووتل چاکم چابک و باقی ځکه مانده هغه پاتې شو دا هغه کورونا تالا والا شو زنانې زمنګ وړي دي غب نه وته خبر در کوم کنه تقریبا چاکم زنانا زه په دې تک نه بیا غیم یوړلې مالونه زمنګ ویوړل د ستندر کونو کې چې څمره سرو غاڼي وي چې څه په دغه کې و دالتا د کار سامان ډېر ټول وړي دی.
څومره کلیوال پکې د منځ لاړل؟
یو نه کسان زمونږ په شهادت ورسېدل.
دا د کوم کلیو؟
دا د سیفو صحیح دي. او اتلس کسان زمونږ بندیان په دې کې شپږ ښځې دي او دا دوه کسان لري.
دغه بندیانو د پاره څه ولسی حسنه ده روانه ده چې د جرګې نه کار والی
د بارا خلکو سره مو خبره کړې ده او سپینګیری راله اول موږ ته ویل چې دغه کور کې چې دوه ښځې بندیان شوي باجوړي دي د دې په بدل کې دا بدن موږ را خوشی کوو. کله چې هغوی سره داعش خبره بدله کړه چې نه د نګران په سر باندې څومره بندیان دي خو خبره داسې چې موږ په دې کې حج روان دي او کړي دي موږ حکومتي مقاماتو نه مله خبر ورکړی دی نو موږ هڅو کې چاپېږي خو اثر یې نه معلوم شوی.
تاسو خو دغه خپله ستونزه د حکومت سره شریک کړې ده، د ننګرهار ولایتي اداره درته څه وایي په دې برخه کې؟
دوی داسې وایي چې دغه ستاسو په کور کې چې کوم بندیان نیول شوي دي دغه موږ ذمهوار یو، دا تبادله کوو موږ که نه، خو نور د ننګرهار په سر باندې دا خو قسم قسم خلک دي کې نیول شوي دي موږ سره نه رسېږي.
تاسو د افغانستان د کوټ ولسوالۍ د سیپایي کلي یو اوسیدونکي محمد حنیف مرکه اوریدله چې زموږ همکار باز محمد عابد ورسره کړې وه. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته په کراچۍ کې متحده قومي مومنټ ګوند د جمعې په ورځ د ښار لپاره د خپل ګوند نومول شوي ښاروال وسیم اختر او د صوبایي اسمبلۍ غړي رؤف صدیقي د نیولو پر ضد مظاهره کړې ده. دوی دواړه پولیسو په مختلفو مقدمو کې نیولي چې پکې عدالت وسیم اختر په جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارلی دی. مظاهره کوونکو ویلي و میاشتې تیرې شوې خو لا هم د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې له ټاکل شوو غړو څخه سوګند نه دی اخیستل شوی. نور تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
دغه مظاهره کې د نارینه په شمول په ګڼ شمیر کې زنانه هم ګډون وکړ او غوښتنه وکړه چې د ښار نیولې شوې میر سره سره د ام کی ام د سند اسمبلۍ غړی رؤف صدیقي دي زر تر زره خوشی کړی شي. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند رابطه کمیټه غړي اسلم خان وویل چې دوی په خار کې د نیم فوزي ځواک د هر قانوني ګام ملګرتیا کوي. ولې دا تور یې هم لګو چې دغه عملیات اوس داسې ښکاري یوازې د ایم کیو ایم پر ضد دي.
هر قانوني پوینټ ملګرتیا کوي او دا خو بالکل واضح خبره ده چې نن دا اپریشن صرف اور صرف د کراچی او د محدود د ایم کی ایم د کارکونانو نن هغه ورځ د مونږ د یو ریټایرډ پروفیسر د رابطه کمیټې ممبر د هغه کور لاړل او د هغه په کور کې دغه شانتي غوي حرکت وکړو جیسے په کم کور کې سړی ډاکا اچوي. نو د دې خبرو خلاف مونږ بالکل احتجاج کوو او مونږ هر قانوني پوینټ کاغه په د رینجر د پاره دی که د بل د پاره دی که بل د پاره د هغه مونږ مرګرتیا کوو خو دغه شانتي نه لکه نن د ایم کی ایم په خلاف باندې کم سکی.
اسلم خان زیاته کړه چې اوس هم د دوی یو شمیر غړي بې درکه دي د کوم په اړه چې نه د دوی ګوند ته معلومات ورکولی کیږي او نه د هغوی کورنیو ته، او دا مظاهره د هغوی لپاره هم ده.
د مونږ نن هم 130 کارکونان لاپته دي چې هغوی مونږ له نه زه معلوم دي نه شوکړي دي نه د هغوی د بچو نه تپوسو کې چې دوه کالو نه کم کارکون ورک وي د هغه د قبر پته نه وي د هغه د بیماری پته نه وي د هغه د نور څه پته نه وي نو ته د هغه بچی نه تپوسو کې چې هغه پلار څنګه حالاتو کې وي. نو دغه شانتي ظلم خلاف ایم کی ایم جدوجہد کوي همیشه به یې کوو. موږ خپل د حق اواز د عدالتونو په ذریعہ باندې د اسمبلیانو په ذریعہ باندې او د قانوني شکل کې موږ چتو.
د خار نومول شوی میر 15 ورځې په جسمانی ریمانډ عدالت پولیسو ته حواله کړی دی او د ملیر د پولیسو مشر راو انوار په وینا چې په هغه شاوخوا 25 مقدمه د خار په بیلابلو تانو کې درج دي. د سر سره د ایم کی ایم په بل غړي رؤف صدیقي هم دغه تورونه دي چې د پیپلز ګوند پخوانی وزیر ډاکټر عاصم په مرسته د وسلوالو علاج کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوس بلاړ شو سوات ته. د خیبر پختونخوا د سوات تحصیل مټي جوړه سیمې شاوخوا په لسګونه کلو آبادی ده. په دغه یو کلي کې او خلک وایي چې په دې کې په زرګونه خلک هم اوسیږي خو بیا په کېم یو تعلیمي اداره هم نشته. په دغه سیمه کې خلک وایي چې ماشومان یې د تعلیم نه بې برخې دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سوات تحصیل مټی نظر آباد جرنلی سړک نه 2 کیلومتره لرې د جوري قلاګي او خواوشا کلو ولسوای چې دې سیمه کې د ماشومانو زده کړو لپاره څه قسمه تعلیمي اسانتیا نشته. مقامی مشر او کونسلر حاجی نواب په دا اړه وایي
د ویلج کونسل جوړه ده. د دې حوالی 10,000 نه 15,000 په مینس کې ده. په دې کې تقریبا 125 لوی واړه کلی دي. په دې کې څه قسم سرکاري آبادی لکه د ایجوکیشن په حواله چې دین سکول نشته. په پراپر جوړه باندې یو مکتب سکولو نو اغا ختم کړی شوی دی په اشر باندې باندې چې په مکتب سکولو اغا ختم کړی شوی دی تین کیلومیټر نه والا او د 12 کیلومیټر پورې ماشومان بل یو زیات دي او ځینې تلی نشي نه اغا د سکول د هغه نه قلار شوی دی کالکان دی کو جنکی دی
یو بل شپې تکلن سپینګیره مشروي چې مونږ په اجاره ځمکې اغستی خوږې میوې سبزیانې کالو سر پیدا کوو خپل ژوند مو بے تعلیم تیر کو راتلونکی نسل مو هم بے تعلیم پاتې کیږي
لکه موږ خپل موږ بکرنامه خلک یو موږ خپل جداد نشته چې موږ لکه دا وکړو نو موږ ژوند پکې ذلیل تیر شو خو د ماشومانو هغه هم په دې حالات کې روان شو ځکه چې ماشوم اوس خلک کوشش زمانه دی راغله چې خلک تعلیم له زور ورکړي ځینې موږ ته آسانی سہولتونه راشي یو هغه موږ ته لرې وسنه کیږي
د کلی یو ماشوم زیشان چې 2 کیلومتره لري روزانه د نظر آباد سکول ته زده کړو لپاره ځي په دا اړه له حکومت څخه غوښتنه کوي
جی ایل ڈی سکول نشته د 15 کیلومتره نه لري واړه ځي سکول ته د نظر آباد ته دلته موږ د سکول نشته ما به زرګاو مرګري دي هغه د سکول له لاسه متاثر دي سکول نشته هغه چې بده کوڅوږي ګرځي
یو ګلالی وکلنا ماشوم وای چې سکول ته ځم سبق به وایم او ډاکټر به جوړیږم
لایبا مینوم دے پدری دریم کلاس کی من چیزوں دے زچے زم نو دے ٹیم لرا سما دے رستڑی کی زین چی دل تنی دی سکول جوړ کی مورت بیا زراز من دس پیس پیو
د کلی خان او مټی تحصیل کونسلر او د مودې راسی سیاست کون کے نجیب الله خان سخه مو چی کلا په کلی کی د سکول نه جوړولو پختنه وکړه نو خاغلی اویل
د سکول پاکله باندې من دا کړه دے چې من ورلا په مین روډ باندې زما کور کړه دا ته زمنګ د خپل بچو سره غرض دے لدیو سبق سره خوالمیه صاحب استا په سرکار کې پرتا ده چې زه د 2 کروڑ روپوز مګه په بیل لحاظ ورکومه ساده ایجوکیشن یو ډیپارټمنټ یو سړی مال راغله به زمنګ ایس آر ایس پی نظم دارو راغله د دیو سره کمیټمنټ شو د آرمی یو لیفټین پکې نه سو دیو ته موږ وی ګورې جنوین کورنو کې په دې علاقه کې
د تحصیل مټي جوري سیمه یو شمیر مشران او ماشومان غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته په کلی کې د نن سکول جوړ کړي چې د خواوشا په سلګونو ماشومان هم د نورو برخو په رنګ ویډیاز د کړې تر لاسه کړي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا
سلمان افریدی د پېښور بډبېرې اوسېدونکي دی او پاتم جماعت کې سبق وایي دی په کال 2014 کې په 14 کې زخمی شوی او خو درې کاله وروسته لا هم زخمونه تازه دي د ځوان ته په ساغستلو کې ستونزه ده خو کورنۍ دومره پیسې نه لري چې علاج ورله وکړي نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې
د سلمان افریدی په نوم دا ځوان درې کاله وړاندې په کوهاټ روډ بډبېره کې په یوه 14 کې سخت جوبل شوی و او د وجود په نورو برخو د سخت جوبل کېدلو ترڅنګ د هغه په مرۍ کې د سا او خوراک نالۍ سخته اغېزمنه شوې ده د سلمان افریدی پلار رضا خان افریدی وایي
درسمه جون 2013 باندې دی په بمی 14 کې زخمی شوی دی د سانه له او د خوراک نه لیک مکمل تور باندې ختم زخمی شوی و دی مختلف دی زخمی شوی خو هغه نور زخمونه ټیک شول د دې وجه د ساج کومه د سات تکلیف ده ته دې په باندې دی رسالي د درې کا دراسه دی خبرې نشي کوله
رضا خان افریدی وایي ډاکټرانو ورته ویلي دي چې د زوی د مرۍ علاج په بهر هیوادونو کې ممکن دی او د دې لپاره دوی په بیا بیا حکومتي چارواکو نه غوښتنه کړې ده
حکومت ته موږ مختلف چینلونو باندې مختلف میډیا باندې اخباراتو باندې اپیل کوو چې د دې الګ علاج دی وشي ولې چې دا یو طالب علم سټوډنټ دی چې د اتم کلاس د دې تعلیمي سلسله مطلب اوس فلحال ولاړه ده ټول ډاکومنټیشن موږ سره د هر هسپتال ډسچارج سلپ سي او ایډمیشن سلپ موږ ته موجود دي ولې چې میډیکل بورډ دې شوی دی چې دې علاج به تاسو بار کوي زمون چې دې مو خو زه په یو پرایویټ سکول کې ټیچر کېږم ما 4-5 روپے موږ ته سیلی ملويږي د دې حکومت موږ ته 1,00,000 روپے راکړي په دې 1,00,000 روپے باندې چې دې نه علاوه موږ خلکو نه مکل ځای غشتې دي مطلب چې دې خلکو ته کومه کې کړي دې باندې تقریبا 10,00,000 روپے نه زیاتې خرچه موږ کړې دي
د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید روستو جوبل شوی یو شمیر ماشومان د علاج لپاره بهر هیوادونو ته لیږدول شوی وو او ځنی نور ماشومان د هغه خونړۍ پیښی نه د پام بدلولو په غرض د بهر هیوادونو سیل ته هم لیږدول شوی وو دې لړکی د سلمان افریدی د کلی یو مشر جلاد خان وایي حکومت لا پکار ده چې سلمان افریدی هم د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولیږدوي
وس خبره دونه وس چکم ده کنه چې یار صدا و تخرس کی کنه ارسو
و دې ما خبیا الله زره لور شي کنه د علاج به نه د نشي کولای مده مو غریب دای نه دونه وس خوشته راي چې په هر طریقه باندې تنه ته دغه وګ دا ګره دا اوس د خبره نشي کولای دغه نه مونږ دوه بکسو کله ته نه خوراکم بارو وزي کله شپې مال غریبان چې ډیر خراب شي دغه نه چې زغلاوی ګوډه وتنه سي هسپتال ای بیا کنه نو ډیر غټ تکلیف دی تا مونږ سره یو بچی مدد وکي دغه چې د نیو خل بهر مګل لدرمه مالدار را پټانو علاج بار کیږي نو دای په فقیر نه کې وشي
سلمان اپریدی په بډابیره ماشوګر کې په اپریدی روډ د مسلم آباد غړی اوسیدونکو دی او د نوموړی کورنۍ په بیا بیا د خبری کانفرنسونو د لاري له چارواکو وغوښتنه کړې ده چې سلمان اپریدی د علاج لپاره بهر کوم هیواد ته ولېږدوي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ورې پرون په خوست کې تر 500 زیاتو کسانو د افغان ولسمشر ناغوښتنه کړې ده چې باید هغه خپلې ژمنې پوره کړي. د ټینګار کړی چې کچر ته غوښتنې عملي نشي نو په راتلونکو ټاکنو کې به برخه وانخلي او د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل نه اورو.
د جمعې په ورځ زرګونو خوستوالو په یوه لویه غونډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه وکړه چې د ټاکنیز کمپاین پر مهال د خوست اوسیدونکو سره کړي ژمنې عملي کړي. د غونډې ګډونوالو ګواښ وکړ که چیرې غږ یې ونه اورېدل شي نو راتلونکي ټاکنې به تحریم کړي او د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه به وکړي. دیني عالم مولوي محمد داود وقفي په خپله وینا کې وویل چې ولسمشر خوست هېر کړی دی.
موجوده رئیس جمهور ته دا ویری دو هغه وعده چې تو د خوست ولسره د کمپاین په وخت کې کړی وې د عمل جمعه وروغونډه.
د غونډې تابعیا کوونکي او پولیسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي همایون همایون د یاد غونډې مخې داسې وښودي.
په خوست کې د زرګونو کسانو لویه غونډه دایره کړه. د غونډې اصلي دلیل د رئیس جمهور هغه ژمنې چې په انتخاباتو کې کړې وې هغه ژمنې باید پلی شي او که چیرته دغه غونډې پلی نه شي د خوست ولسونه به آئنده انتخابات تحریم او د لوی جرګې دایرول به په عاجله توګه وغواړي.
د غونډې په پای کې د مدني فعال زاید شانګار لخوا د غونډې څلور ماده یې پرېکړه لیک ولوستل شو چې په هغه کې د خوست د خلکو غوښتنې داسې ښودل شوې وې.
عملی ډول د خوست ولایت لپاره د ملکي او ولایتي ادارو د دویمې درجې د تشکیلاتو منظوري
په پریکړه لیک کې یادونه شوې وه. کچېرې د ټولو تلاشونو او د مرکزی حکومت له مشرانو سره له لیدنو کتنو سره سره بیا هم د خوست د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړل شي خوستوال په یو غږ راتلونکي پارلماني او ریاستي ټاکنې تحریم کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبرونه په اخر کې او زلبیا د ملیحه مرزا د نلند خبرونه وره.
د افغانستان په کابل کې د هزارګانو د مظاهره په وخت په دوه غبرګو چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر یو شپېته ته رسیدلی دی. په پیښه کې 201 کسان ژوبل هم دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان محمد اسماعیل کوسی له مشال ریډیو سره په خبرو کې دغه شمیر تایید کړی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري قبوله کړې. چارواکو له د چاودنې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي خو د یادې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اماک نومي خبري ایجنسۍ خبر ورکړ چې دوه وسلوالو د خودکش جاکټو په ذریعہ دغه چاودنې کړې دي. د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې ټولو سیاسي ګوندونو په یوه خوله هلته د کسټم قانون مخالفت کړی دی. تېره ورځ ناوخته په سوات کې د عوامي نشه ګوند لخوا په دې اړه په رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې فیصله شوې چې د روانې میاشتې په 28مه نیټه به په ټول ملکنډ ډیویژن کې کاربندیز وي. د یو 13 کلن ایرانی نژاد جرمن الک لخوا په یو شاپینګ سینټر او رېستورانت کې په ډزو د لږ تر لږه 9 کسانو د وژنې د پیښې تر شا وجوهاتو معلومولو لپاره په جرمنی کې پولیسو پلټنې پیل کړې دي. د جرمنی په میونخ ښار کې په بیگانه حمله کې شپاړس کسان جوبل شوي هم وو. پولیس وایي چې په حمله کې ککړ د یو مشکوک تنوړي اولمپیا شاپینګ مرکز چیرته چې دغه وژنې شوي وې نه یو کیلومتر لرې موندل شوی او داسې ښکاري چې خپل ځان وژلې. د پاکستان سینټ غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د سرشمیرنه زر تر زره وشي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د سینټ چیرمین میا رضا ربانی دغه غوښتنه کړې ده. د پاکستان او افغانستان ګډه تکنیکی کاري ډله د روانې میاشتې په شپږویشتمه په کابل کې د پول انتظام او ورسره تړلي امنیتي مسلو باندې د خبرو لپاره خپله لومړۍ ناسته کوي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ ناوخته په خپله خبر پاڼه کې کړې ده. د افغانستان په کابل کې یو میاشت مخکې له خپل کوره تښتول شوی د خیر ښېګړې او هندي کارکونکي جوډیت ډیسوزا راخوشي کړل شوی ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری ویلي چې راتلونکې اونۍ د لاوس سرمشیزې په سنډه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په شام کې پر روانه جګړه خبره کوي او د روس یو مهم جو فیدور کونیوخوف ته نړۍ ګیر چاپیر د هیلیم ګاز په پوکڼۍ کې د سفر نوی ریکارډ جوړ کړی دی. دا سفر په یو لسو ورځو کې مکمل کړل شوی دی. اور ریدونکو هم دې سره زمونږ نن نه خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدلی شي. او هم دې سره زنی ساجمل د خبرونو ویاند ملي حمیر زاده او تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.